آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
ولسمشر اشرف غنی د امریکا سفارت او یوناما د پارلمان په ودانۍ پرونی برید وغانده. د پاکستان د سند په صوبې کې د ګرمۍ له امله نږدې 300 کسان مړه شوي دي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خپلو جرمني او فرانسوي سیالانو سره د ایران د اتمی پروګرام په سر د موافقتنامې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. نن سه شنبه د 1349 هجری شمسی کال د سرطان یا چنګاښ د میاشتې دویمه ده، چې د 2015 کال د جون د میاشتې درویشتمه نیټه کیږي. په دې هیله چې ورځ مو په خوښۍ پیل کړې وي، دا د پیل کو د امریکا غږ آشنا رادیو په لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ سولې خبرې ښې دي، خو تر هغې چې دواړه مخامخ خبرو ته کینینی د سولې راتک امکان نه لري. د کونړ د روغتیایي چارو مسؤلین وایي په دې ولایت کې ځینو هغو محرومو ماشومانو ته د ګوزنډ واکسین رسولی چې په تیرو شپږو کلونو کې نه و ورسېدلی. او داسې ښکاري چې د ترکیې په پارلماني انتخاباتو کې د هغه ملک د ځایي ګوند د حاکم ګوند ماتې به د سوریې او ترکیې ترمنځ روابطو کې تغییر راولي. په دې باره کې رپورټونه وروسته اورئ، خو لومړی بشپړ خبرونه روښان نورزی وایي.
ولسمشر غنی د امریکا سفارت یوناما، اجرایی رئیس عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پارلمان په ودانۍ باندې پرونی برید وغندئ. برید پرون د پارلمان د ودانۍ په اصلي دروازې د چاودنې سره پیل شو، چې ورپسې چاودنې او ډزې وسوې. د کابل امنی قمندان خبرلان ته وویل چې د ځانمرګ برید کوونکي په شمول حمله کوونکي اته کسه وو چې غوښتل یې د ولسي جرګې تعمیر ته ننوځي، خو هدف ته د رسېدو مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. د کابل د امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمي وویل چې په پیښه کې د ولسي جرګې غړو ته زیان نه دی رسېدلی، خو یوه ښځه او یوه نجلۍ چې د سیمې نه تیرېدل وژل سوي دي او 28 نور ټپیان سوي دي. طالبانو د کندوز د شهرچي ولسوالۍ هم ونیوله. دا په تیرو څو ورځو کې دوهمه ولسوالۍ ده چې سقوط کوي، خو د کندوز ولایتي چارواکي وایي چې د شهرچي او چاردرې د ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به ژر اقدامات وکړي. د کندوز د والي معاون حمدالله دانشی د امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د شهرچي په ولسوالۍ باندې د یکشنبې د ورځې راهیسې جګړه روانه وه، او پرون سهار ترې د ولسوالۍ چارواکي وتلي دي. تر اوسه د شهرچي د ولسوالۍ په جګړو کې د تلفات په باب رپورټ نه دی ورکول سوی. د خوست د تڼۍ په ولسوالۍ کې وسلوال یو پخوانی جهادي قومندان وژلی دی. د تڼۍ ولسوال زمري حقمل امریکا ژغ ته وویل چې نامعلومو وسلوالو پخوانی جهادي قومندان حاجي الله ورشا پرون مازیګر هغه مهال وواژه چې خپل کور ته روان وو. د تڼۍ ولسوال دا هم وویل چې په پیښه کې د حاجي دلاور شاه یو زوی او یو وراره هم وژل سوي دي، او برید کوونکي د پیښې له ځای نه تښتېدلي دي. د تڼۍ ولسوال زمري حقمل زیاته کړه چې دغه پخوانی جهادي قومندان کومه شخصي دښمني نه لرله، او داسې ښکاري چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. تر اوسه د دغه قومي مخور د وژنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره غونډه وکړي. د غونډې هدف دا دی چې د جون د 10 نیټې د مهلت نه مخکې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقتنامه بشپړه سي. د دغه غونډې نه مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو د وزیرانو سره خصوصي مجلس وکړ. ښاغلی ظریف وویل د اټومي پروګرام په اړه یوه ښه موافقتنامه تر دې مهمه ده چې د موافقتنامې د نهایي کولو لپاره دي د مهلت نه یو څو ورځې واوړي. هغه زیاته کړه چې دواړه اړخونه اوس هم په تخنیکي او سیاسي موضوعاتو باندې اختلافات لري. د یکشنبې په ورځ د ایران پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د اټومي پروګرام د موافقې د برخې په توګه د پوځي تاسیساتو، اسنادو او ساینسپوهانو د تفتیش اجازه نه ورکول کیږي. خو د نړۍ د شپږو قدرتونو استازو چې د ایران سره خبرې کوي ویلي دي چې داسې اصول باید وضع سي چې په اساس یې د دې پته ولګیږي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي. د یونان لخوا نوي وړاندیزونه د دې چانس زیاتوي چې دغه پوروړی هیواد دی د پورورکونکو سره یو موافقې ته ورسیږي. که یونان او پورورکونکي یو موافقې ته سره ورسیږي، نو د دې امکان شته چې یونان دی د روانې میاشتې تر پای پورې د خپلو پورونو په ورکولو کې پاتې رانشي. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ توسک د دوشنبه په ورځ ویل چې په تیرو څو اونیو کې د یونان د تقاعدي د معاشونو په سیستم او د خرڅلاو په مالیې کې د اصلاحاتو وړاندیز د یونان لخوا لومړنۍ رښتینې پیشنهادونه دي چې سوي دي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي دي چې د اصلاحاتو دغه پیشنهادات د دې فرصت برابروي چې روانې اونۍ تر پای دي اروپایي اتحادیه د یونان سره یو موافقې ته ورسیږي. په امریکا کې یو کس د اسلامي دولت د ډلې سره د مرستې او په امریکا کې د لوی بریدونو د کولو رسمي تورونه ورباندې لګول سوي دي. د امریکا د عدلي وزارت په ویلامی کې ویلي دي چې 19 کلن جیمز سلیوان په امریکا کې د بیګونا خلکو په ضد د بریدونو پلان درلود. په هغه باندې د اسلامي دولت د ډلې سره د مرستې د کولو رسمي تور لګول سوی دی. همداراز په دغه شخص باندې د دې تور هم لګول سوی دی چې غوښتل یې داسې تومانچه چې د ډزو په مهال آواز نه کوي ترلاسه کړي. که چیرې په هغه ټول تورونه ثابت سي، نو تر 40 کلونو پورې به په بند باندې محکوم سي او 15,000 ډالر به جریمانه سي. هغه د امریکا د فدرالي استخباراتو د ادارې یو خفیه کارکونکي ته ځان په اسلام مجاهد معرفي کړی وو او ورته یې ویلي وو چې اسلامي قبول کړی دی. جیمز سلیوان د جمعې په ورځ د شمالي کارولینا په حالت کې ونیول سو. په نایجیریا کې یو ځانمرګ برید لږ تر لږه 10 کسان وژلې دي. ځانمرګ برید د میدوګوري په ښار کې د یو جومات ته نږدې د کبانو په مارکیټ کې هغه مهال وسو چې ویښې په ځان پورې تړلې بمونه وچول. او په تیرو درې ورځو کې د پاکستان د سند په صوبې کې د ګرمۍ له امله نږدې 300 کسان مړه سوي دي. د شنبه په ورځ د سند په صوبې کې د تودوخې درجه 40 سانتي ګریډ وه. د شنبه په ورځ بیا 40 درجې وه. د صوبې چارواکو د ګرمۍ له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. پروند کراچی شار برېښنا هم نه درلوده. دغه شار د پاکستان د تجارتي مرکز په توګه پیژندل کیږي چې پکې 40 میلیونه کسان ژوند کوي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رودنه واوریدل او دا هم د دویم نیم ساعته خبری خبرونه. لمړی مطلب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسوم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د تازه هڅو هرکلی کړی دی، خو وایي تر هغې چې دواړه ډلې مخامخ خبرو ته نه وي ناستې د سولې راتګ هم امکان نه لري. ښاغلی هیسوم د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې لا هم د تشدد پېښې کیږي. نور تفصیل د ملګرو ملتونو د عمومي دفتر نه د امریکا غاک د خبریالي مارګریټ بشیر په دې رپورت کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د امنیت د شورا په عمومي غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیت په ساتنه کې د ازمون سره مخ دي.
فورن فایټرز فرام افغانستانز نورثرن نیبرز اند السوير present a particular challenge.
د افغانستان د شمالي غونډیو هیوادونو نه راغلي بهرني جنگيالي وس یو نوې خطر دی. د خلکو سره د اندېښنه همشته چې د اسلامي دولت دلا یا داعش غوړي چې په افغانستان کې ځانته ځای پیدا کړي. خاغلی هیسوم همدارنګ وویل چې د دغو خطرونو سره د ښې مقابلې په خاطر په کار ده چې د سیمې هیوادونه په ګډه پراخه همکاري وکړي. خو د امنیتي ستونزو سره سره د ملګرو ملتونو دغه خاص استازي وایي چې په سوله ایزه توګه د جګړې د پایتر سوالو تازه هڅې هم روان دي. هغه په قطر او د ناروی په پایتخت اوسلو کې د سولې هغو کنفرانسونو ته اشاره وکړه چې د افغانستان د مدني ټولنو د پارلمان په خوانیو او اوسنۍ غړو او همدارنګه د طالبانو ځینې استازو پکې برخه اخیستې وه. خاغلی هیسوم وایي افغان حکومت څو ځله د خبره کړې چې د طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو دي، خو طالبانو تر اوسه په ښکاره دا نه دي ویلي چې هغوی د حکومت سره خبرو ته تیار دي. د طالبانو د استادو سره په خبرو کې تل ما په دې ټینګار کړی چې د مخامخ خبرو نه پرته د سولې هر ډول هڅې بې معنا دي. خاغلی هیسوم همدارنګه وویل تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلي، د دې هیواد په اقتصادي، سیاسي او امنیتي ادارو کې هم ثبات نشي راتلی. بل پلو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ظاهر تنین وایي چې د ملي یووالي حکومت غواړي د سولې خبرې د سره پیل کړي. هغه وویل چې د مدني ټولنې د غړو او د طالبانو د استازو ترمنځ د تازه خبرو له برکته د افغانانو په مشرۍ خبرو ته یو څه لاره هواره شوې ده.
د اوونا تر اوو او ورځی په اونۍ کې
درنوندونکو د ازادۍ رادیو پیغام او د امریکا غاک آشنا رادیو ورو ده وخت په واشنگټن کې د شپې 8 بجې او 30 دقیقې تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه ته غواکسته. د کونړ د ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د ځینو هغو محروم ماشومان ته د ګوزن واکسین ورسول چې په تیرو شپږو کلونو کې نه و ترلاسه شوی. خو په همدې حال کې بیا د ولس ځینې استازي وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د واکسینونو پروسه جالی روانه ده. نور حال د ذبیح الله غازی په دې رپورټ کې اوري.
که څه هم په تیرو کلونو کې د کونړ په کچه لشل زره ډیر ماشومان د ګوزن له واکسین پاتې کېدل، خو چارواکي وایي د قومي مشرانو سره جرګو او عامه پوهاوی لامل شوی چې په دغه کچه کې د پام وړ کموالی راوړي. اوس مهال په کونړ کې د پولیو یا ګوزن کمپین په هره دوره کې نږدې 1500 ماشومانو ته واکسین رسیږي، خو د پاتې 14000 هغه ماشومانو سرنوشت چې له واکسین پاتې شوي لا هم د اندېښنې وړ دی. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي امریکا غږ ته وویل له واکسینا د پاتې کېدونکو ماشومانو ګراپې راټیټ کړی او خپلې هڅې لا پسې چټکې کړې دي.
موږ نه همیشه دپاره چې پاتې کېږي دا 1500 1500 کوری زمونږ راځي، کله 1500 شي، کله 2000 شي، کله 15000 ته ورسیږي، دا موږ نه مس ماشومان پاتې کېږي.
د تیر کمپین کې
په هغه مخکې کې 1500 او په دې بل کې 3000 موږ راټیټ شوي، یعنی 2000 1500 ته راټیټ شوي.
د پزلی په وینا لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې داسې سیمې شته چې د دولت مخالفو وسلوالو پکې پر واکسینو بندیز لګولی دی. د کونړ په شیګل، مروري، سرکانو، وټپور او یو شمېر نورو ولسوالیو کې داسې ډېرې سیمې شته چې وسلوالو کسانو پکې د ټوپکو په زور واکسین بند کړي، خو روغتیایي چارواکي دغه کسان طالبان نه ګڼي او دا د خپل سرو وسلوالو ډلو کار ګڼي. په کونړ کې وټپور هغه ولسوالۍ ده چې په یوه لویه دره کې وسلوالو کسانو په واکسینو بندیز لګولی و، خو روغتیایي چارواکي وایي د قومي مشرانو د هڅو په پایله کې د کونړ د دغې لویې برخې پاتې شوو ماشومانو ته اوس واکسین ازاد شوي دي. خو د ولایتي شورا مرستیال جمال الدین سیار په لرې پرتو بانډو کې د پاتې شوو ماشومانو شمیر ډیر ښیي او زیاتوي چې په ګڼو سیمو کې کارکوونکي پیسې اخلي خو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین نه ورسوي.
هغو خپله داسې کارمندان هم شته چې پیسې اخیستل کیږي او ځینې ساحو ته رسیدګي نه کیږي، او هغو دلته راپور ورکوي چې هغه دلته موږ هغه ساحې ته لاړو او واکسین یې وکړو. خو بدبختانه چې دغه راپور ورکوي خو بیرته د تعقیب او نظارت دپاره د دې هیڅ دغه نشته دی چې دغه واکسین په هغه ساحه کې بانډه کې رښتیا وشول کو ونه شولو.
هغه په دغه برخه کې روغتیایي چارواکي پړه ګڼي او زیاتوي چې کلیوالو خلکو ته د واکسینو د ګټو په هکله سم پوهاوی نه دی ورکړی.
په نږدې کلو کې شوی دی، مطلب په بانډو کې ځینې صحیح نشته دی، موږ ته شکایتونه راغلي، موږ سره شکایتونه شته دی، موجود دی، اسناد راسدي چې هلته عامه پوهاوی نه دی شوی، ځینې خلک بیخي واکسین هم پکې نه پیژني چې واکسین نه دی شوی. خو زوب چې دی د سیاتامی د ادارې دی،
خو د عامې روغتیا ریاست دغه خبره نه مني او وایي کمپین پروسه په مسلسله توګه تعقیبوي. د کونړ ځینې اوسیدونکي هم د واکسینو روانه پروسه ډیره بریالۍ نه ګڼي او زیاتوي چې په یو شمېر لرې پرتو ساحو کې نه معلومیږي چې واکسین شوی او که نه، ځکه د ناامنۍ له کبله د څار ډلې سیمې ته نشي ورتلی. که څه هم سږ کال په کونړ کې د ګوزن کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو تیر کال په غازی آباد ولسوالۍ کې یوه کوچنۍ په پل جخته شوې وه او وړم کال په دغه ولایت کې د ګوزن وهلو ماشومانو شمېره 9 ته رسېده. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هم د ځینو کورنیو د مخالفت او یا هم د ځینو وسلوالو ډلو له ویرې ګڼ ماشومان له واکسین څخه پاتې کېږي، خو د ډیرو په باور ښه لارې د هغه خلکو د ذهنونو روښانه کول دي چې له واکسینو کرکه لري.
خاور د کورونو نه بنگلي جوړول غواړي، د زړه د تلو سون تماشې جوړول غواړي، د خپل وطن په ګلو کې میلې جوړول غواړي، میلې جوړول غواړي، تماشې جوړول غواړي، او میلې جوړول غواړي، تماشې جوړول غواړي.
ویني ویني زړه چې مې شیندل په هر لور دے دا ویني ویني زړه چې مې شیندل په هر لور دے جانا نستا اور بل بغون چې جوړول غواړي جانا نستا اور بل بغون چې جوړول غواړي
د امریکا غاک آشنا رادیو سهرنی خبری خبرونه ته غواګسې ده. هم د خبرونه یو بل مطلب تذکر چې د ترکیې په پرلماني انتخاباتو کې د هغه ملک د حاکم ګوند یعنی ای کی پی ماته به د سوریې او د ترکیې ترمنځ په روابطو کې تغییر ولی. د امریکا غاک خبریال دوریان جونز په دې باب د استنبول نه رپورټ لګلای.
په ترکیې کې د پرلماني انتخاباتو د مبارزې په وخت کې ټولو مخالف ګوندونو په یو اتفاق د سوریې د رژیم په ضد د یاغیانو سره د حاکم ګوند د ملاتړ په پالیسیو سخت اعتراضونه کړي وو. په دغه وخت کې د حاکم ګوند نه د مخالفینو یو عمده او مهمه غوښتنه دا وه چې د سوریې سره د ترکیې 900 کیلومتره اوږد سرحد دی په کامل ډول وتړي. د ترکیې په حاکم ګوند باندې په خپل په ملک کې د مخالفینو د اعتراضونو علاوه د ترکیه متحدینو هم په دغه ګوند له دې کبله سخت انتقادونه کول چې په دې کې نه دی بریالی شوی چې د ترکیه د لارې د هغو مرستو مخه بنده کړي چې په سوریه کې جهادي ډلو ته رسیږي. په ترکیه کې د جون د میاشتې د 2 منټې د انتخاباتو نه وروسته په هغه ملک کې اوس د یو ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي. په ترکیه کې د سیاسي چارو یو مبصر سمیع عدیز وایي نتیجه چې هر سوی هغه به وي، لاکن د ترکیه نوی حکومت به د سرحدونو په ساتنې او د لا په زیاتې څارنې ټینګار وکړي. هغه وایي
The opposition parties have been very against the way the AKP government approached this issue. There's a lot of logistics.
مخالف ګوندونه د دغه مسلې په باب د AKP د حکومت د پالیسیو د طریقو په ضد دي. د افراطیانو لپاره دغه اوږد سرحد خو لوجستیکي فرصتونه هم برابر کړي او هم هغوی کولای شي چې په دغه سرحد په اسانۍ تګ او راتګ وکړي. او هلته د ترکیه په روغتونونو کې د دغو افراطیانو علاج هم کیږي. هغوی هلته داسې مجلسونه غونډې هم جوړوي چې هغه بیا دغو افراطیانو ته د نوو کسانو د استخدام فرصتونه هم برابر کړي. اوس نو که د سرحد څارنه په جدي ډول وشي نو بیا به دغه افراطیان خپل دغه لوجستیکي فرصتونه د لاسه ورکړي. په دې وروستیو وختونو کې په ترکیه کې د AKP حاکم حکومت د قطر او د سعودي عربستان سره د سوریې د رژیم په ضد مبارزه کې خپل همکاري زیاته کړې ده. دغه سیاسي مبصر عدیز وایي د ګمان کوي چې د ترکیې نوی حکومت به په سوریې کې د داخلي جنگ د ختمولو لپاره د قوې په ځای د ډیپلوماسۍ نه زیاته استفاده وکړي. له بلې خوا سیاسي مبصرین دا هم وایي چې په سوریې کې د کردانو د سیاسي قدرت پیاوړتیا په ترکیه کې د حاکم ګوند سره د دې اندېښنې هم پیدا کړې دي چې دغه سیاسي قدرت به په ترکیه کې کوردي اقلیتونه هم تشویق کاندي. په تیرو څو میاشتو کې په سوریه کې کوردي جنګیالیو د امریکا د هوایي بمباریو په مرسته د داعش په ضد ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د کردانو سره د ملاتړ له کبله په غربي ملکونو باندې هم سخت اعتراضونه وکړل. هغه وایي
Arapları ve Türkmenleri uçaklarla vuran Batı
Hawaii Garb Milliyet Leri Çaraban au Türkmen bombardı kri au mutasifana Garb yawazi de Kurdanu de PYD au de AKK de Dali Sara che dwala turisti Dali di mlatal kai سیاسي مبصرین داسې ګومان کوي چې د کوردانو د پی وای ډی ډله د AKK د ډلې سره چې امریکایي ترورستي ډله بولي ارتباط لري. دغه سیاسي مبصرین دا هم وایي چې په سوریه کې د کوردی جنگیالیو کامیابی به غرب دې ته واسي چې په ترکیه کې نوی ائتلافي حکومت دې ته تشویق کړي چې د سوریه په مقابل کې په خپلو پالیسیو کې تغییر راولي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم د خبرونه ورستۍ مطلب چې یو اقتصادي رپورت ده. پرون مخام د اروپا د هغو ملکونو مشرانو چې هلته پولي واحد یورو دی د یونان د اقتصادي ستونزو په باب خبرې کړې دي. د لندن د امریکا غږ خبریال الپسین په دې باب دا رپورت را لګلی.
د یونان صدر اعظم الکسیس سیپارس د دوشنبه په ورځ بروکسل ته د یو نوي وړاندیز سره ورسید. د هغه د رسیدو یو څو ساعت وروسته د هغه هیوادونو د مالی وزیرانو د کمیټې مشر چې ایرو استعمالوي نوموړی پلان پراخ او هر اړخیز وباله او وی ویل چې د اونۍ په پای کې کېدای شي یوې موافقې ته ورسیږو. د یادې کمیټې مشر جیرون ډیجیس بولیم چې د هالند مالی وزیر هم دی وویل چې د اروپایي اتحادیې ادارې به د یونان د پلان مفصل ارزیابي کوي. نوموړي وویل
They really need to look at the specifics to see whether it adds up.
دوی باید د پلان جزئیات ارزیابي کړي او وګوري چې آیا مالی شرایط یې برابر کړي. اړوندې ادارې ویلي چې د نوموړي پلان خبرې اترې بیرته پیلولی شي او په راتلونکي دوه ورځو کې به پایلې هم راووزي.
د جیز بولیم همدارنګ وویل پوښتنه دا ده چې آیا د یونان په طرحه کې د اقتصاد بیا رغېدو لپاره د حل لار شته که نه. هغه زیاته کړه چې د ایرو زون رهبرانو پر دغه پلان د دوشنبه په شپه بحث وکړ او د مالی وزیران به د روانې ونې په پای کې پر روان حالاتو غور وکړي او کېدای شي په پاتې مسایلو هم بحث وشي. ټاکل شوی چې د پنجشنبه په ورځ په بروکسل کې د یو لا پراخې ناستې په ترڅ کې مشر رهبران یونان سره یوې هوکړې ته ورسیږي. د یونان د ترینګل اقتصاد ریفورم له تیرو 15 کلونو راهیسې د پور ادا کولو لپاره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت نړیوال شرایط نه دي برابر کړي، خو ښاغلی سپرس د جنوري په میاشت کې ټاکنې وګټلې او په تقاعدۍ کې د کموالي او په مالیو کې د زیاتوالي نه یې ډډه وکړه. د دوشنبه په سهار رسیدو سره سم ښاغلی سپرس وویل چې دی د سیاسي توازن راوستلو سره لاس او ګریوان دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اوریا. ولسمشر اشرف غنی د امریکا سفارت یونما اجرایی رئیس عبدالله او پخوانی ولسمشر احمد کرزی د پارلمان په ودانۍ پرونی برید وغانده. برید پرون د پارلمان د ودانۍ په اصلي دروازې د چاودنې سره پیل شو چې ورپسې چاودنې او ډزې هم وشولې. د کابل امنیه قمندان خبر اعلان ته وویل چې د ځانمرګي برید کوونکي په شمول حمله کوونکي اته کسه و چې غوښتلې د ولسي جرګې تعمیر ته ننوځي، خو هدف ته د رسیدو مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. طالبان د قندز د دشت ارچی ولسوالۍ هم نیولې. د پتیرو څوبرځو کې دویمه ولسوالۍ شو چې سقوط کوي، خو د قندز ولایتي چارواکي وایي چې د دشت ارچی او چاردرې د ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به زر اقدامات وکړي. د خوست د تڼیو په ولسوالۍ کې وسلوالو یو پخوانی جهادي قومندان وژلی دی. د تڼیو ولسوال زمری حقمل امریکا غږ ته ویلي چې نامعلوم وسلوالو پخوانی جهادي قومندان حاجي دلاور شاه پرون مازدیګر هغه مهال وواژه چې هغه خپل کور ته روان و. د تڼۍ ولسوال دا هم وایي چې په دې پیښ کې د حاجي دلاور شاه یو زوی او یو وراره هم وژل شوی دی. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره غونډه وکړي. د دې غونډې هدف دا دی چې د جون د 1.5 میاشتې د مهلت نه مخکې د ایران د اتمي پروګرام په اړه موافقتنامه بشپړه شي. د دې غونډې نه مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو د وزیرانو سره خصوصي مجلس وکړ. د یونان لخوا نوی وړاندیزونه د دې چانسونه زیاتوي چې دغه پوروړي هیواد د پور ورکوونکو سره یو موافقې ته ورسیږي. کینان او پور ورکوونکي یو موافقې ته سره ورسیږي، نو د دې امکان شته چې یونان د روانې میاشتې تر پایه پورې د خپلو پورونو په ورکولو کې پاتې رانشي. په امریکا کې په یو کس باندې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو سره د مرستې او په امریکا کې د لویو بریدونو د کولو رسمي تورونه ولګول شول. امریکا د عدلي وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې په امریکا کې د بیګونه خلکو په ضد د بریدونو پلان دغه نفر درلود. په نایجیریا کې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. ځانمرګي برید کوونکي دغه ځانمرګي برید د میدګوري په ښار کې یو جماعت ته نږدې د کبانو په مارکیټ کې هغه مهال وشو چې یوې ښځې په ځان پورې تړلې بمونه وچول. او په تیرو 3 ورځو کې د پاکستان د سند په صوبه کې د ګرمۍ له امله نږدې 300 کسان مړه شوي دي. د شنبه په ورځ د سند په صوبه کې د تودوخې درجه 40 سانتي ګرید و، د یک شنبه په ورځ بیا 30 درجې وه. اوس هم د هوا حالت لرو. په کابل کې باندې د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه به 19 وي، اسمان به شین وي. قندهار 40 اسمان شین، مزار شریف 9 شپږ اسمان شین. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 6 اسمان ځای ځای وریز. خوست 9 اسمان وریز. کندز 22 اسمان ځای ځای وریز. او په پېښور کې باندې د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه به 15 اسمان به هلته هم ځای ځای وریز وي. په واشنگټن کې به سبا د تودوخې لوړه درجه 16 ټیټه به 15 اسمان به وریز وي. او په همدې سره درنوندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. په رپورټونو کې به واورئ چې اروپایي اتحاد په خاص ډول د مدیترانې د سمندر له لارې د مهاجرینو د قاچاق د مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. فلیپین، امریکا او جاپان د دوشنبه په ورځ نظامي تطبیقات پیل کړل. او په ننګرهار ولایت کې جوړې شوې سړې خونې ټولې لکار اولیدلې دي. رپورټونه زمنګ په دویمه خبرونه کې اوریدلی شي، خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. لنډو شوبو کې دری خبرونه شروع کیږي.